احمد شبريم هرکلی موکوم. یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. وړاندې تفصیل درکوو. په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ د استرالیا له حکومت غوښتي چې دا شخ واوري. له دا سره سم د استرالیا یو شمېر پوځیان تورن دي چې څو کاله مخکې په روزګان کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیان وشلي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر له طالبانو غواړي چې د ارغنداب د ورانو شویو باغونو غم وخوري.
زموږ ستاسې د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره مرسته وسي چې دوی خپله درخته جوړه کړي، خپل باغ واړي.
په هلمند کې داسې درمل هم خلک په خپل سر پلوري. تر هر څه مخکې خبرونه واشنگتن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې د طالبانو غوښتنه نه ده منلي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشوي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له زندان روغتون ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل. متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سکم 10 میلیارد ډالرو په ارزښت افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، واشنگتن ډېر پخوا دا خبره په ډاګه کړې وه چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې وځنډوي. ښاغلی ویسټ لیکي چې همداسې وشول. هغه زیاتوي طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د تروریزم پر ضد مبارزې وکړي، ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو له متحد ایالاتونو څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته واستوه. د خوړو نړیوال پروګرام د شلمې لار رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایی بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر مری ایلین میک ګرو وارتی پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي.
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې له سخت ژمي سره مخامخ یو. ډېر خلک چې مالې د لري راټولې دي چې د ژمي لراتلو څخه ویریږي، ځکه د غذایی موادو بیل وړي سیوي، د سونګ موادو بیل وړي سیوي او کارونه هم نسته. دوی نه پوهیږي چې له دې ژمي څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل په افغانستان کې د بشري بحران نقشې پر څرګندېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د طالبانو د کورونی او چور وزارت وای په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تشتون کې به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تشتول شوی و. د کورونی او چور د وزارت ویان سید خوستی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل ډاکټر عالمی او د نور کسان سمو د مخکې په بلخ کې اختطاف شوی و. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو 2 تشتول شوی کسان حاجی امان الله او حاجی یوسف د تشتون کول منګول وښخورل او 8 تشتون کې ونیول، خو ډاکټر عالمی ونه شو ښخورلای.
متاسفانه چې دغه اختطافګرو یو بل دوه کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول، خلک او موږ ونه توانید چې هغه گیر کو، نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارې دل چې دوی گیر کیږي. اسلامي امارت دغه خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغي او ډاکټر وو چې په مزار شریف ښار کې کتن ځای درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویل دي چې تشتونکو د نوموړي د خوشکولو په بدل کې ولکه امریکایي ډالر غوښتي وو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو او د مدافع وکیل او ډاکټر او د مدافع وکیل او ډاکټر پوینا لدی سره به د نه خوړو 500 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی تیر شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېشتول شو. د ده د روغتیا په باره کې اندېښنې په زیاتې دودي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګوارامیا ویلي وو چې 53 کلن ساکاشویلی منلې ده چې هله بله اعتصاب لاس واخلي چې پوځي روغتون ته یې یوسي. پرون په پلازمینه تبلیسي کې په سلګونو کسان راټول شوي وو او دا غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی دې د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی لا تکلنی جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی زنیسکوف وایي چې متحد ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال یې د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. زنیسکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره تر کتنې وروسته پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوزي. خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحد ایالاتونو څخه یې په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي. وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، متحد ایالاتونو اوکراین ته د پوځي مرستې وړاندیز وکړ او په دې ترڅ کې د ټانک ضد توغندي ورکړل چې لګښت یې په کال کې 250 میلیونه ډالرو ته رسیږي. وروسته یې خبر ده چې متحد ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دا چینایي لوبغاړي وروسته له هغه تری تم شوي چې د چین د کمونست ګوند پر جګپوري چارواکي ژونګ ګاولي د جنسي تیریتورونه ولګول. د سپین ماڼۍ ویاند جنساکي پرون خبریالانو ته وویل متحد ایالات د چین له حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د ځایځایګي په اړه خپلواک او موثق شواهد وړاندې کړي. چین د پینګ شوای د تریتم کېدو په اړه بي خبري شوډلې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاولی جانګ پرون وویل چې دا کومه ډیپلوماټیکه مسله نه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې نن د ماشومانو نړیواله ورځ نل باندې. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په شلم لمانځي. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشي ویل دي چې په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي نو ښایي 1 میلیون افغان ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله مړه شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نل مانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وګیدي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي که څه هم په افغانستان کې فعاله ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی را رسیدلی دی او یو ناورین له ورایه د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په 13 اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دي چې له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پر روان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192 میلیون ډالره بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږ کال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دی چې 20 میلیونه افغانانو ته ورځنی لازم خوړه نه رسیږي. ماری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل
2021 has been a tumultuous 2020م د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډکل وو. وچکالی په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه لره. د جګړو له کبله له اگست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا شپږ لکه کسان بې ځایه شول او له اگست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 3 میلیونه خلک ونه شي کولی ولې چې په ورځ کې یو قاب سم خواړه ترلاسه کړي.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. خغلی ماورر اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نه کې پر رات سرګندیدو دي او مرستندوی مؤسسه حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکولو لار نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ د دې لپاره نلمانځي چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې ګڼ ماشومان د خورځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بلورته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن وای د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپل ځواکونو لوري د تر سره شویو جنگي جنایتونو په اړه لزند پرته پلټنې وکړي. د غساسمن په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لوري د تر سره شویو جنگي جنایتو د اډاو د کال پوره کېدو په تړاو د غشتنه کړي. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم د مجرمینو د سزا غشتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغې مور ژړغونی غږ دی چې زوی د استرالیایي ځواکونو له لورې وژل شوی. بی بی ګل وایي 9 کاله وړاندې زوی میرزا ګل چې بزګر و د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د استرالیایي ځواکونو لخوا ووژل شو. تازه په استرالیا کې د ماشومانو ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن د جمعې په ورځ په یوې خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د راپور د کال پوره کېدو په تړاو د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې دغه پیښې په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې بنسټ د اجرایي ریاست مرستیال میت تلنګر په دې اعلامیه کې ویلي چې کاسټرالیا له افغانستان څخه وتی دا په دې معنی نه ده چې د دې هیواد د ځواکونو له لورې د ترسره شویو جنگي جنایتونو په اړه چې کوم راپور خپور شوی دوی ځواب ونه وایي. نوموړي همدارز ویلي که د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره عدالت ټینګیږي باید دغه پیښه پرته له کوم ځنډه وڅېړل شي. کال وړاندې د استرالیا د دفاع وزارت ومنله چې د دوی ځواکونو له لورې په 30 مواردو کې 9 افغانان وژل شوي دي. په دې راپور کې چې د 400 کسان څخه پوښتل شوي وو او زرګونه اسناد په اړه څېړل شوي وو د زور زیاتی دوه پیښې هم ثبت شوي وي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد عمومي قومندان انګوس کیمبل وویل چې د وژل شویو افغانانو په تړاو به له 19 استرالیایي ځواکونو څخه په جدي ډول پلټنې وشي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د 2009 کال نه تر 2013 کال پورې ترسره شوې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد ځینو چارواکو له افغانانو بخښنې وغوښتې. د دې هیواد لومړي وزیر سکات مورسن د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په خبرو کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر د بشري حقونو ساتونکي د دې پیښې د جدي څېړلو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پخواني غړي نجیب الله ببرګزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سن افراد ملکی در جنگ ها از جمله جنایات جنگی
د ملکی کسانو وژل په جګړو کې یو جنگی جنایت دی او د بشری حقوقو له قوانینو څخه یو سرغړونه ده. هغه باید له دې کورنۍ څخه بخنه وغواړي او دوی ته باید په دې اړه تاوان ورکړي.
د استرالیا هیواد د پالیسی انسټیټیوټ لوري د ورکړل شوی شمیرو لمخې شاوخوا 13000 استرالیایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی چې په 2013 کال کې بیا د دې ځواکونو کمښت د پام وړ مسله وه. همداشان د دې هیواد د پارلمان له لوري د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 40 عسکر له لاسه ورکړي او د دې هیواد وروستي پوځیان د روان کال د جون په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کندهار بنوال او د دغه ولایت د سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پارخنده پولیسوالی کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپل باغونو ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت
د اری د جګړه د رغیدو لپاره نه بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله اره پلاس خپل د کلونو خاري لمنځوړي
دا ټوله پرزو ولې دا ګور دا درد اکثره پرزو پرې کړي څوک په بیخ کې څوک لاندې دا بیا مشکله د باغ سره ایستې چې ته مولي شي.
د دې د کندهار پارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري خو د کلونو خاري په بو له وسوي ده. د وای د پخوانی حکومت د سقوط په ورستوي میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له عملی د باغ زیاتې برخې لمنځتللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر نا وخت دا اوبر ایلاس ولې انار مو په دا بنیم ډیر خراب سول بیا بل دا بمباری وس ولې شاخونه او شاخلی او دا انارو ګرد زیریات چې دا باغو د اکثره د کار وې سی نو بیا د مش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ول اوانونه پښکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه او کومه کړی دی نه طالبانو کومه کړی دی دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي بلکې د کندهار دارغنده بلوسوالی د رو د هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکي بای په باغ کې لږی روغ درخت پاته دي او زیاتې د باروتو خوراک سی بي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوونه واوښتل د چا کورونه شرسوله د چا د باغو جوارونه ونړیدل د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځینې جوړ کړې واغه ټوله ونړیدل په بارونه باندې وسول د چا سکمې درغشي ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنده بلوسوالی کې شاوخوا 4000 د انارونی او د باغونو د بخار سیستم د ورستي جګړو لامل زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن شو باغلرونکو سره بنسټیزم رستي وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی څنګه دی پلان ور جوړ کی دا سش اصول خود دی بلاړي پروش شکل نیمه بلاړي وخت چې دا بلاړي د دې خلکو تضمین د یو کال څوکي خو عیال په پسې دی کور په پسې دی نو زموږ ستاسو د رسنې د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسی هم غذایی مواد هم نور کومک ورسره وسی چې د خپل درخت جوړ کی خپل باغ واړی خپل واله جوړ کی خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخوانی حکومت د سکوت پر مهال د جګړو لامل د باغونو ترڅنګ د عام خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپل سیمو کډوالې سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې له امله د زیانمن شو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو د دې صد خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري ځکه چې دا د کډوالو په ارتباط ده. د پولند او بلاروس ترمن د کډوالو لانجه ده. چې هلته هم ویل کېږي یو شمېر افغانان بند پاتې دي. پولنډي چارواکي وایي د بیلاروس له خاورې د هېواد ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو هڅې لا هم روانې دي. بیلاروس پرون اعلان وکړ چې له پولنډ سره د سرحد په اوږدو کې راټول شوي سلګونه کډوالې له سیمې څخه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پوره پور کړي.
د تیرې اونۍ په پیل کې له بیلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو په تحرکاتو کې یو څه کمی راغلی و، خو پرون د پولنډ د سرحدي ګارد ویاندې وویل چې دا هڅې لا هم دوام لري. انا میخالسکا پرون د نومبر په 19مه په پلازمینه وارسا کې خبریالانو ته وویل دا هڅې چې د روان کال له لومړیو پیل شوي تر اوسه روانې دي.
پرون په سرحد کې له بلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو 255 هڅې وشوې. 45 کډوالو ته حکم وشو چې ووزي او د 3 کلونو لپاره بیا پولنډ او سیمې ته نشي راتللی. په روانه میاشت کې 3600 او د 2021 کال له پیله ټولې 15400 دا ډول هڅې شوې دي.
دا سينخ کاری چې د پولنډ او بیلاروس په سرحد کې د کډوالو پر سر لنجه به ژر پایته ورسیږي. پولانډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولانډ تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولانډ قلمرو ته نه نوځي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون له بی بی سی سره په مرکه کې دا ومنل چې خای د دله هواد له د غیر قانوني کډوالو سره مرسته شوی وي. هغه دا ادعا ورات کړي چې ګنې هواد یې لمنځني ختیز او نورو ځایونو څخه کډوال بیلاروس سره ولی ټول اروپאי ټولنې سره د سرحد پوګدو کې کړکېچ رامنځته کړي. خو ویل دا امکان لري چې د بیلاروس د پاوت سرتیری به له کډوالو سره مرسته کوي، ځکه د پوینا هغوی زړونه لري. اروپאי ټولنه ادعا کوي چې بیلاروس د کډوالو له مسلې څخه د اروپאי ټولنې د بندیزونو په جواب کې د یو سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، او پولنډ وایي چې بیلاروس دا کار په یو غیر انساني ډول او د جنایتکارانو په طریقه کوي.
تر اتنیمه بجو وروسته هم بحث لرو. په دې بحث کې د کډوالو په ارتباط تاسو اوریدل شئ. دا غو کډوالو په ارتباط چې له افغانستان، پاکستان او ایران دي، د دوی سنځي سری له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ آیا سنتیاوی ممکن دي چې دوی ته برابر شي؟ په دې اړه تر اتنیمه بجو وروسته بحث لرو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو د سات د خبرونو په پیل کې مو د پیل راپور دا و چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ او دا ورځ په افغانستان کې د دې لپاره نلمنځي چې په افغانستان کې د یونیسف په وینا ګڼ ماشومان د خوارزواکی له خطر سره مخامخ دي، خوارزواکی سره مخامخ دي او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. نن 2 بجې تر 3 بجو تشناسپن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي. اوس هم تاسو د رادیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونه
ستاسو له پیغامونو
بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړي پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دی مرج دوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ په کومو لالوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. دی د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په پوځي جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شپوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زته جنا هندي لمن په خمو شورا کې دا څنګه دا چې رسنی کار نه کوي او شین شهر را دی دا یو ار کو شهر را دی دا چې دا یې نور نو څه دای له کوم چې دا نو شورا کې لکه زما یې ښیرا.
دغه طالبانو ته وایم تاسو چې په خلکو دروازې بندې کړي، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسو بندې کړي. خلک د ورکې مړه کړل، خلک تښتي، خلک بېګا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 40 روپۍ شوي. والسلام.
سلام علیکم، زه عبدالکریم نومیږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خالانه ویشته کوي، د بل ځای یو خلک دي وایي مسکینان دي، نو کارتونه ور جوړ کړي. یو لا مسکین ولا کوي، مسکینان د ماښام ډوډۍ ولاک لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د لوړپوړو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیع کړي. دغه اوس هم هغه پیسک په سا کوي. نو سلام، په احترام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په هلمند کې د سړک تر غاړې ځینې کسان درمل پلوري. ډاکټران په دې باور دي چې درمل باید له لمره لري په المارویو کې وساتل شي، او د پنسلین په څیر نور انټي بیوټیک باید د ډاکټر له سلا مشورې پرته ونه پلورل شي. په دې اړه پام وکړئ. دې راپورت
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمه د لرګیو په مرسته دروي، او د هلمند د مرکز لشکرګه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي، او دلته تر دغه ټاټونه او خیمه لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ګورته په دې جبه جمعه بازار وایي، په دغه خاورو او ماټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي، او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دی کړې، په دی بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلکو یې پلوري. د کسان هم ټاټ راځوړند کړي، خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل ناست دی. درمل پلورون کې دلته لا خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد مشته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې د دلته پلوري.
کلپول را سره ست، معنا پیناډول را سره ست، سیپتران شربتان را سره ست، انتاشید شربتان را سره ست، نو کومي ګولۍ را سره ست، مکسلین شربتان ست، امپسلین ست. نو په دغه اسمونه
په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایشي، چې شین کاغذي ګولۍ، سور کاغذي ګولۍ، جړا او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي، او د عامې روغتیا ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمېر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي، چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري، او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لړلې مچی ولا او زبی ولا وویل،
یعنی چاټ یا میز یې شي خپل مچر بغه خپل دوای پرېږدي برا د خلکو ته سودا ورکي. د خلک ځین راځي دار شي ګولې، یعنی د سانان د پاره د دوا په دې ترتیب سره پدامې لوي چې پدامې لوي دغه دوا خاني چې دغه بندي کې یو ځای ته شت ځای ورته پیدا کړي، چې خپل معنا د لمر ونه وي، د دوا چې لمر وي، د
سره د پدامې لوي کې ولمر ته به کیفیت درمل خرڅيږي. ټول خلک خپل سر د واګانې خرڅي، نو موږ د امارات صدا غوښتنه لرو چې دلته چې شش بخاينې جوړې کې د مسلمانانو استري د شتو خلک دي، هیڅ نه لري، ډېر مفلس غریب دي. نو د امارات موږ دا غوښتنه ده چې دلته د میلو دواوی بندې سي.
د نادالی ولسوالۍ د غوڅیدون کې وایي نه یوازې په نادالی، بلکې په مارجې ناوی او یو شمیر نور ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي، د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي، بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سي، او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سي.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر له خوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي، دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي، فارماکولوژي نه وي، نو حتما دغه شانه کې د سغلتی را مست کیږي او د دوا د پرچې ګټه ورسی سایډ افیکټ جن بیا وارزې تبارو کوي.
د هلمند عام روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیښنه ښیي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسي او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو له لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازې په هلمند بلکې په اورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
اته بجو د 10 دقیقې شپې ولاندې وړاندې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې له افغانستان څخه کوم کډوال ایران او پاکستان ته ځي لسستونکو سره مخامخ کیږي. خو دمګړی لاند خبرونه متحده ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحده ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څکم لس میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د شلمې لارې رسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تشتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو. د اوکراین دفاع وزیر څرګندوي چې متحده ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې او متحده ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. نن دوی بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې یونیسف نن د افغانستان له خاطره په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نن لمانځي، وایي چې د ماشومانو وضعیت ډېر خطرناک او خراب دی، د همدې له خاطره ویر کوي. دوی بجې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. اوس هم بحث لرو. دا بحث اجمل ان وړاندې کوي.
سلامونه. په وروستیو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په ایران او پاکستان باندې د افغان کډوالو یو لوی چپا ورماته شوې ده. ګڼ دغه کډوال د طالبانو له ویرې غواړي چې ایران او پاکستان ته کډوال شي. یو شمېر ناروغان لري چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده او ځینې نور غواړي چې د ایران او پاکستان له لارې نورې نړۍ ته لار ومومي. خو په سرحدونو کې دوی له څه وضعیت سره مخ دي؟ د ایران او پاکستان چارواکي څومره د دغه کډوالو وراوختلو ته چمتو دي؟ د هغه بچلنۍ ریپورټونه څومره پر ځای دي چې هم د پاکستان سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي او هم له ایران سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي؟ د دې موضوع لپاره بحث ته موږ د ازادي رادیو د فردا د څنګه همکار بنیامین صدر را بللې دي او همدارنګه را سره دی مشل رادیو څخه ګلایاس دي. دوی دواړه په پاکستان او ایران باندې او همدارنګه په سیمه باندې رپورټونه ورکړي. نو له دوی سره به بحث کوو. بنیامین صدر، لومړی خو مننه چې راغلي دي موږ بحث ته. په ورستوي کې دی ایران داخله وزیر زنی څرګندونه کړي وي دی افغان کډوالو په اړه باندې. د دغه څرګندونو په اړه باندې ک جزئیات راکې دی ایران د کورنۍ چارو دی وزیر مقصد څه دی له دغه څرګندونه؟
خب توی این یکی دو
خه په دې ورستیو یو دو کلونو په ځانګړي توګه په ورستیو دو میاشتو کې چې په ایران کې د افغان کډوالو ماجرا راپورته شوه، په هیغو چې ایران له کورونا سره هم مخ دی، یعنی د کووید ناروغي له کبله ایران کې ډیر خلک مړ شوی. همدارنګه د بیلا بیلو سیاسي دلایلو لپاره له هغه جمله هغه ستونزې چې ایران له لوی دي سره لري، له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. بندیزونه او نور ورته مسایل د دې سبب شوي چې په ایران کې اقتصادي شرایط ډیر خراب شي. البته د دې سبب هم خپل د ایران د حکومت سیاستونه دي چې په واقعیت کې له لوی دي سره مثبت تعامل نه لري. اوس چې دا څرګندونه شوي د کورنۍ چارو وزارت چې اصلا د کډوالو چارو ته رسیدو مسولیت لري، په ځانګړي توګه د افغان کډوالو مسله مسالو ته په دې خاطر چې په ایران کې زیات شمیر افغان کډوال دي دا موضوع مطرح کړي چې په لویدیز فشار راوړي په واقعیت کې غواړي چې لویدیز تر فشار لاندې راولي یو ډول خبرداري ورکړي چې که پاملرنه ونه کړي د کډوالو له سیلاب سره به مخ شي او لبل په لور غواړي د دې غوښتنه هم وکړي چې اوس یو څه امکانات ترلاسه کړي د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د سمبالښت لپاره چې ایران ته ورځي نو اصلي دلیل دا دی او هغه اقتصادي ستونزې چې ایران ورسره مخ دی هم دي په زمن کې به دا هم وایم چې په ایران کې د کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو په وړاندې روښانه او څرګند سیاست وجود نه لري یو شمیر ایرانی چارواکي چندان په دې خوشاله نه دي خو ځین نور چارواکي به اعلان کوي چې د افغان ورونو او نورو گاونډیو هیوادونو د کډوالو په وړاندې د ایران دروازې باید پرانیستي وي د کډوالو د مسلې سره د چلن په برخه کې موږ یو څه زدو نقیز یا یو بامو دو هوا وضعیت سره مخامخ یو د کډوالو د نمنلو په برخه کې نور اقتصادي او ټولنیز مسایل هم شته چې خپل د ایران خلک ورسره مخ دي چې دا هم په دې ستونزو او مشکلاتو ورزیاتيږي
اضافه میشه به این معضلات و مشکلات و سردرگمی ها
مننه گلای هستا سمرت پا امدی را بنده وایر گا دی پاکستان دی بحرانوی چارو دی وزیر دی شمامود قریشی خبری واوری دی چی دی تروی که غنده کی ویلی و چی نره یو دوی یه چوک نگواری چی لافغانستان ندی کدوالو یولو یا چپا ورماته شي په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو یو ملاتړ هیواد دی خوشاله دی د طالبانو پر اتک باندې او عموما چې د پاکستان اړیکې به له کوم حکومت سره افغانستان کې خېوي دروازې به یې پرانستلې او خلکو تګ راتګ به نور مزاد خو اوس مشکل دی د تاسو فکر باندې ولې پاکستانی چارواکي په دې ورځو کې نه غواړي چې کډوال ورشي
په دې هغه کې ان څنګه دا خبر وکړه بنیامین څنګه دا مختلف اشاره وکړه دا گاونډي هیوادونه دي او دې گاونډي هیوادونو تقریبا مسلې ټول یو شان دي بنیامین ډیر خو هغه نقطه ته اشاره وکړه چې دا کورونا وایرس ستونزه دا ټول جهانی وبا ده بل سیاسي خبرې دي اقتصادي دي تر څو چې د پاکستان د حکومت خبره ده او د اگست په 15مه باندې چې کله دا د کابل سقوط وکړو نغې نورستو مونږ ګورو د مهاجرو یا د افغان کډوالو له هغه ځای نه پاکستان ته تګ او نور ګاونډي هیوادونو ته دا سفر ډیر زیات شول دا غي ډیر وجوهات دي او ډیر غم دي قسم پاکستان حکومت په دې معنی ویل کیږي چې د طالبانو ملاتړ دي خو په دې بخش کې پاکستان د تر مخ کې نه دا ویلو چې منګ بخپل پولی دا به منګه بندي ساتو د دې نړیوال فشار هم دی پاکستان نه غواړي چې هغه نړیوال فشار یا هغه نړیوالو مخزان تر واړي نو یو سیاسي اړخ هم دی دی او بشري هغه هم دی د پاکستان حکومت دا یو
مننه په دې باندې به ورسته وغږی چې څومره معاشي بوج راوړي دغه کډوال چې بنیامین مرته اشاره وکړه دغه افغان کډوال چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي سیاسی مسائل بم لري نور بم لري خود څومره دغه ایران او پاکستان چې خپل اقتصادي ستونزې او بحرانونه لري د دوی په معاشیت باندې د دوی په اقتصاد باندې عدل ته د ځای خلکو په ژوند څومره غیز کوي دا به بیا له بنیامین سره څیرو خغله صدر تاسو راته دا مو وایي چې آیا دا اوس تاسو د ایران موضوعات له نږدې څاري فکر کوي چې ایران ته د کډوالو په بهیر کې زیاتواله راغلی یا لاغي ورسته چې طالبان واک ته رسیدلی
خب طبیعیه به خصوص
در طبیعی ده په ځنګړی توګه پوروسته یو څومیاشتو کې هغه پیښه چې افغانستان کې وشوې اند کابل سقوط مخ کې یعنی لا د افغانستان ټول خارونه د طالبانو لاسته نه ورغلي د ایران سره په پوله پراته خارونه سقوط شوي وو همدارنګ پاکستان ته نږدې خارونه د طالبانو لاسته لویدلی وو چې د سره کډوال څو برخې شول چې یو ډلې د ایران په خوا ورغلل مخ کې دی چې کابل سقوط وکړي په همغه ورځو کې د کډوالو ځینی عکسونه او ویډیوګان هم خبرې شوې یو شمیر افغان تیری چې ایران ته پناه ورولې و همدارنګ عادي خلک چې په هر وسیله ځانونه د ایران پولو تر رسولې وو ایران په لومړی کې ونه منل یو څه ناوړه چلند هم ورسره وشو خداسي ښکاری چې اوس یې یو شمیر منل شوی او لارې موندلې ده هغه شمیر چې ما ورستوي کې لیدلې خي چې ورسته یو څومیاشتو کې شاوخوا 300 زره کسان ایران ته اوختی دي 300 زره افغان کډوال چې بیلابیل ډلې پکې دي خځې ماشومان ډیر له دوی څخه د اقتصادي ستونزو له کبله چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ورسره مخامخ شوي سیاسي مسایل چې خلک نیول کیږي څو تنه افغان خبریالان هم اوس په تهران کې دي چې موږ سره په اړیکه کې وو او له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ایران ته کډه شوې دي. خو هغه پښتنه چې مطرح ده دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دومره لوی اندازه د افغانانو د کډوالۍ سبب څه دی؟ معلومه ده چې ځینې مسایل مطرح کیږي لکه اقتصادي او سیاسي فشارونه چې طالبانو په خلکو راولي دي، همدارنګه مذهبي او ټولنیز فشارونه دي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې ځینې خلک شته چې جلا فکر لري، ښایي سیاسي خلک هم ونه وسی خو یو بل ډول فکر کوي. د جامو اغوستلو ترس کې ازادي غواړي، ښځې په ټولنه کې آزادانه ټولنیز حضور غواړي. د دوی ډېرې په تیرو شلو کلونو کې د ځوانۍ عمر ته رسیدلي. دا شل کلونه چې طالبانو واک نه درلود او اوس غواړي چې کډوال شي. خو له هیواد څخه په دې زیات اندازه د خلکو د وتلو اصلي سببونه څه دي ستاسو په نظر؟
چه هست به نظر شما؟ من
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا درې میاشتو کې به وایو، ځکه دغه بل د نومبر 15 چې راورسیږي د طالبانو د واک درې میاشتې پوره کیږي، په تیرو درې میاشتو کې ډېر یو لوی سیاسي تحول راغی. ما چې تاسو وویل چې کېدای شي دلته ځینې خلک چې هغه د طالبانو په څیر فکر نه کوي، یو بل ډول فکر کوي، د ژوند په اړه، د راتلونکي په اړه، د تعلیم په اړه باندې. همدارنګه د طالبانو سره یو بل شی چې په افغانستان کې یو ناڅاپه راغی او هغه تر جګړې هم دا اوس ډېر احساسیږي، هغه په مجموعي توګه په افغانستان کې راغلی فقر او بېوزلي ده. نړیوالې مرستې بندې شوې. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډېره په نړیوالو مرستو باندې متکی و. خلک د کار په لټه باندې شول. په لنډه توګه که زه درته وایم څه شی چې موږ په خپلو رپورټونو کې په ازادۍ راډیو کې په رپورټونو کې ورکوو او ګورو چې علت څه شی دی د دومره لوی هجوم د مهاجرینو، یوه موضوع خو دا ده چې پخوانم خلک ایران ته د مزدورۍ خوارۍ لپاره تلل. دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کار روزګار په لټه تلل او همیشه ایران نسبتا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مقایسه د کار لپاره بهتره شرایط لرل، چې دا تعداد نه یوازې دا چې وسم سي بلکې شمیر زیات شوی. په افغانستان کې بیکاری د دې سبب شوی. یوه بله ډله داسې ده چې هغوی واقعا د طالبانو د تر سره جوړ نه دي، یا پر ځان باندې سیاسي فشار احساسوي، یا ویریږي د طالبانو د انتقام اخیستنې نه. درېیمه ډله چې ایران موږ یې چې رپورټونو کې څارو، ایران ته چې افغانان ځي، هغه ډله افغانان دي چې غواړي د ایران له لارې قاچاقي ترکیې ته ولاړ شي، له ترکیې نه اروپا او بیا د نورو هیوادونو اروپایي ټولنې، اروپایي اتحادیې او دې ځایونو ته راشي. بل شی چې ایران ته د کډوالو شمیر کم دی خو البته پاکستان ته زیات دی، هغه ناروغان دي، هغه خلک چې ناروغۍ لري په افغانستان کې د درملنې امکانات.
خو دې کې یو پوښتنه بلم دا راپورته کیږي، اجبن څنګه تاسو خبره وکړله چې د ناروغان هغه ته خو وزره شمه چې پاکستان ته په زیات شمیر کې کم نن سبا حالاتو کې؟ نور کله خو د پاکستان او د افغانستان که پول وګورو څلرشت سوه کیلومتره اوږده پول لري او په هغې باندې دوه لوی لارې دي، یو د چمن سپین بولدک دی او بل تورخم دی. نو په هغې باندې خلکو تګ راتګ به کوو، هغې ته خو زه راځم. خو په دې شل کالو کې په افغانستان کې د روغتیا په بخش کې صرف دا یو پوښتنه زما جوړیږي چې ولې هغه رنګ کار ونه شو چې اوس هم ناروغان له افغانستانه نور ګاونډي هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي؟
متاسفانه لکه بنیامین ته به چې وویل، په افغانستان کې له پخوا راهیسې د طبابت په برخه کې هغسې پرمختګ چې په ګاونډیو هیوادونو کې شوی دی، مثلا په ایران کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، افغانستان هغې کچې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان باندې په دې برخه کې اعتقاد افغانانو ډېره زیاته ده، ځکه چې پاکستان ارزانه تمامېږي، هلته روغتونونه او شفاخانې سره دا خلک په کډوالۍ کې بلد شوي دي او په اسانۍ ورځي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر یو ځایه پورې هڅه وشوه په روغتیایي خدمتونو کې ډېر خوالی راغی. د افغانستان لري کلیو او بانډو ته روغتیایي خدمتونه ورسېدل، خو تر ډېره پورې دا داسې موسسي خدمتونه و چې ځینو موسسو او سازمانونو وړاندې کول، او داسې بنسټیز او اساسي کارونه چې لوی روغتونونه جوړ شي، لوی شفخانې جوړې شي، او مسلکي ډاکتران ولري او مسلکي وسایل ولري، متاسفانه په دې برخه کې ډیر پریکنده او لوی کارونه موږ په افغانستان کې شاهدان
یو. نړیوال مرستې هم ورسره ودرېدل، دا غي د وجن یو دا
هغه وجبم یي، خو افغانستان تر دې مخکې هم مجبور و چې ناروغان ولاړ شي. مثلا په افغانستان کې هم دا اوس د سرطان د ناروغیو د درملن لپاره یو مجهز روغتون نشته دی. پخا مونږه هندو پاکستان ته ډیر خلک تلل، هندوستان ته ډیر خلک د درملن لپاره تلل، و اوس چې د هندستان سره الوتنې او پروازونه کم شوي دي، فکر کوم د دې ټولو ډیر فشار په پاکستان باندې دی، او دا هم ناممکنه نه ده چې یو تعداد ایران ته هم د درملنې لپاره ښایي له فراه، هرات، ځینو سرحدي ولایتونو ته ایران ته هم د تداوي لپاره ولاړ شي. بنیامین، دا راته ووایه چې موږ په دې وروستیو کې د افغان کډوالو سره په سرحدونو او پولو باندې ځینې رپورټونه ترلاسه کوو، هم د پاکستان په پولو باندې دا رپورټونه شته دي، هم د ایران په پولو باندې د امنیتي مامورینو ناوړه چلند. مثلا له دې ډلې نه به دغه یو ویډیو کلیپ وګورو. په دې کلیپ کې یوه افغان میرمن ده چې ایران ته تللې ده، او د ایرانی مامورینو له ناسم چلند نه شکایت کوي. دا به وګورو، وروسته بیا خبرې کوو.
میخواستیم بریم کراچ که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن، زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل، که پرسان کنن که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم، زندانی کردن. نانه او نمیداد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمیمان که برایم زنا را اشتکا را کلا گیرد، یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
دا ویدیوی کلیپ د یوې میرمنې دی، د افغان کډوالې دی، او د ایرانی مامورینو له چلند نه شکایت کوي. زه به وروسته له ګلایا اسلم دا پوښتنه وکړم، خو له تاسو نه غواړم وپوښتم چې په نړۍ کې، دلته موږ په اروپا کې ګورو، سید ځینې هیوادونه خپل هیواد ته کډوال نه پرېږدي، خو ناوړه یا غیر بشري چلند په دغه طریقه باندې چې دی وایي دا مور سره نه کوي. مثلا په توقیف کې هم کب ساتي، د اصول له مخې بیرته د مرز نه اړوي، یو اصولي او بشري چلند ورسره کوي. ځینې ویډیوګانې نورې او ځینې پیغامونه د سینور ریپورټونه هم شته دي. د تاسو فکر باندې څه روان دي په سرحدونو باندې؟ څه کیږي له افغان کډوالو سره؟ ولې دغه سناوړه چلندونو ځینې پیښې ریپورټ کیږي وخت نا وخت؟
خب دلایل مختلفی داره. اولا یک نگاه وجود داره.
مختلف دلایل لري. لومړی خو یو لیدلوری نشته. څو لیدلوری دي؟ په واقعیت کې دوه لیدلوری دي. ایران کې یو لیدلوری مهاجرمنون کې نه دی، هم د چارواکو او هم د خلکو په منځ کې. سبب یې چې مهاجرمنون کې نه دی او د پناه غوښتونکو ته لیواله نه دی، زما په نظر هغه ستونزې دي چې خپلې لري. یعنی داسې نه دی چې له نورو وګړو سره زدیت ولري، ډیر د تاریخي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله، د هغې ستونزو له کبله چې خپل حکومت سره یې لري. ډیر خلک کډوالو ته خوښ نه وي، په ځانګړي توګه د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او افغانستان کډوال، یا د ایران له نورو ورته ګاونډیو څخه. په واقعیت کې دا کسان چې خوشاله نه دي، نو له ګاونډیو هیوادونو څخه ورتلونکو کډوالو ته هم د خوښۍ مخ نه لري. خو یوه بله ډله هم شته چې وایي نه، داسې نه ده. یعنی د ایران په لویو ښارونو کې ډیر له افغان کډوالو سره ژوند کوي، کار کوي. افغان کډوالو په دې درې څلورو لسیزو کې ایران کې تل پرله پسې شتون درلود. البته هو، په ځینو مواردو کې ناوړه چلند هم شوی دی، خو ضرور نه دی چې د دې معنا دا وي چې ټول خلک ورته فکر کوي. ان خپل د جمهوری اسلامي د چارواکو په منځ کې هم داسې نه ده. د هغوی هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیدلوري سره توپیر لري، خو په مجموع کې فرهنګي او سیمهیز مسایل هم باید له نظره ونه غورځول شي. یعنی هڅه چلند چې په اروپا کې له یو پناه غوښتونکو سره کیږي، البته په ټولو اروپایي هیوادونو کې هم له کډوالو سره چلند یو ډول نه دی، په ځانګړې توګه غیر قانوني کډوالو سره. نو دا فرهنګي توپیر هم شته، او شرایط، اقلیمي شرایط او ټولنیز او اقتصادي شرایط، او هغه فشارونه چې د سیمې د حکومتونو لخوا پر خلکو راځي، دا ټول یو ځای کیږي، او د یو انسان، یو کډوال، یو پناه غوښتونکي هم له یو هموطن سره په چلند کې راڅرګندیږي. ممکن د هغه کس چلند چې په تهران کې اوسیږي، د هغه چا له چلند سره